Sappiamo sia da scherzare.
د ازادي راډیو قدر منوریدونکو سلامونه په افغانستان کې وخت د مالتیکر څلور بجې دي نن چهارشنبه د کب اوله نیټه و تاسو زموږه د ازادي راډیو نه اوري په موخه د دې سات خبرونه ده د طالبانو سیاسي او پوځي مخالفان چې د اتریش په پلاسمینه ویانا کې راټول شوي دي وایي د افغانستان د راتلونکو لپاره یې جامع طرحې جوړې کړې دي د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود پرونی غونډې ته د وینا پر مهال وویل د دوی طرحې د ټول افغانستان لپاره دي ښاغلی مسعود د دې طرحو جزئیات روښانه نه کړل خو ویل شو په دې اړه به له غونډې وروسته معلومات ورکړي د ویانا د غونډې ګډونوالو رسنیو ته ویلي د دوی هدف دا دی چې د طالبانو د رژیم مخالف ځواکونه سره یو موټی کړي او د سیاسي او پوځي مبارزې لپاره وسني نظام لمانځي یوسي د طالبانو د حکومت بیان زبی الله مجاهد هم پرون په امریکا کې د دې غونډې ګډونوال جګړه مار او د سیسه جوړونکو وبلل او ویل دا ډول غونډې تکراری او بیګټی دي دا غونډه بنن هم دوام وکړي پاکستانی چارواکو ویلي چې له هغه هیواد د ټولو افغان کډوالو د ایستلو پلان قطعي او حتمی دی دغه خبره په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په واک کې دی نن چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې کړې ده د خبر پاڼې لمخې له دغه پریکړې یوازې هغه افغانان استثنا دي چې د پاکستان قانوني ویزې لري نور هغه افغانان چې د ای سی سی او پی او آر په نوم کارتونه لري د اخراجیدونکو په ډله کې دي په خبر پاڼه کې راغلي چې د اخراج لړۍ ونږدې راتلونکي کې له اسلام آباد او پنڈی څخه پیلېږي او بیا په ټول پاکستان کې غځي اسلام آباد کې طالب ډیپلوماټانو ویلي چې دوی د پاکستان د دغه سملاسي پریکړې په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده پرون د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ د پاکستان چارواکو په حواله وویل ټول افغانان پرته له هغو چې معتبر ویزې لري د 2015 کال د فبروري تر وروستۍ نیټې له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه ووځي هغه افغانان چې درېمو هیوادونو ته د تګ په تمه دي د تر یو دیرشمې پورې پاکستان کې د اوسېدو وخت ورته ورکړل شوی دی د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې ملاتړ وکړي د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دار دغه غوښتنه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریش سره په کتنه کې کړې ده خبر پاڼه کې راغلي چې ملګرو ملتونه باید افغانستان کې دننه او دغه راس هغو ترهګرو په وړاندې د مبارزې ملاتړ وکړي چې له افغانستانه بهر نورو هیوادونو ته ګواښ پیښوي خبر پاڼه کې د کومې ترهګرې ډلې نوم نه دی اخیستل شوی خو اسلام آباد پخوا هم ویلي وو چې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان د افغانستان له خاورې د دوی په ضد فعالیتونه کوي فلسطینی حماس د لوی د روانې شنبه په ورځ بشپکتنه ژوندۍ اسرایلی ارغمل خوشی کړی او سبا پنځشنبه به د څلور نور مړي اسرایل ته وسپاري حماس دا اعلان ظاهرا د اسرایل د هغه اقدام په خبرګون کې کړی چې ویجاړې شوې غزې ته د خوځند دستګونځایونو او ساختماني تجهیزاتو داستولو اجازه ورکړې ده د کسان وروستي اسرایلی ارغمل دی چې د غزې د وربند په لومړی پړاو او د اسرایلو په زندانونو کې د سلګونو فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشی کیږي او د چمپیونز ټرافي لوبلړۍ نن د فبروري 19 د پاکستان په کراچۍ ښار کې پیل شو په لومړۍ لوبه کې کوربه پاکستان او نیوزیلند سره مخامخ کیږي د نننۍ لوبې پچا پاکستان وګټله او د توپ چونې یا باولینګ پریکړه یې کړې ده افغانستان په دې لړۍ کې د لومړي ځل لپاره برخه اخلي او د جنوبي افریقا انګلستان او استرالیا له ځواکمنو لوبډلو سره په بي ګروپ کې لوبېږي بیا هم سلامونه په دې خبرونه کې زه فرشته سهاګه د طاهر روشان په تخنیکی همکارۍ ستاسو سره کلی کوم په کابل کې یو ځل بیا د طالبانو د لوړپور چارواکو ترمنځ د استعفا غنګوسې خبرې شوې دي په دې اړه وړاندې په خبرونو کې جزئیات درته لرو مرکه هم په دې اړه لرو او د دې ترڅنګ د ویانا غونډې پاکړه هم تازه جزئیات دي تاسو سره به شریکو او ترڅنګ د کرکټ په اړه تازه جزئیات هم مهیروي
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زمونږ خبري ټولګه ته بیا هم خراغ لاست پایل کوو. د نن ورځې په راپورونو کابل کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړې ده چې د طالبانو د مشر د پریکړو په تیره بیا د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د هغه دریز له امله د طالبانو د کابینې ډېری وزیران خوابه دي او ویل کېږي چې استعفاوي هم ورکړې دي. په دې اړه زموږ همکار اجمل اندرا سره په سټوډیو کې د جزئیات بل هغې واورو.
مننه فرشته جانې. کابل کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړې ده چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د پریکړو په تیره بیا د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د هغه د دریز له امله د هغه طالب مشرانو شمیر په زیاتېدو دی چې د دغه پریکړو باندې خوابه دي. د خپل مشر څخه د ځینو طالب مشرانو د خوابدي هغه مهال زیاته ولني شو چې ملا هیبت الله خونزاده د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي د نیولو حکم ورکړ. ستانکزي چې په کابل کې د کابینې د نورو غړو په مرسته په پټه له هیواده د باندې واستول شو، له څه باندې وی میاشتې راهیسې په متحده عربي اماراتو کې اوسي. د سرچینې دا مول چې په وروستیو کې ځینو نورو مهمو وزیرانو هم استعفاوي ورکړي دي چې د دوی د مشر لخوا قبول شوي نه دي. په دوی کې یو د عدلی وزیر عبدالحکیم شرعی دی چې هغه ته منسوب یو غږ د طالبانو په خپل منځي واتس اپ ګروپونو کې خپور شوی دی. وایي چې استعفای نه ده منل شوی، که څه هم شرعی نه دی ویلي چې ګوندې د امیرالمومنین له پریکړو سره یې د اختلاف له کبله استعفا ورکړي او ځین نور اداري لاملونه یې په دغه غږ کې څرګندېږي. خو ویل کېږي چې ښاغلی شرعی دوه اونۍ کېږي چې له کابله وتلی دی او د راپورونو له مخې په دوبۍ کې میشت دی. د طالبانو د کورنیو چار وزیر سراج الدین حقانی هم له څو اونیو راهیسې له هیواد وتلی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد اونۍ وړاندې د تلونی اوس خصوصي تلویزیون سره مرکه کې ادعا وکړه چې نوموړی بیرته هیواد ته ستون شوی، خو اوسنی رپورټونه ښیي چې سراج الدین حقانی لا هم له هیواده بهر دی. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم څو ورځې وړاندې د قطر پلازمینې دوحې ته تللی او تر اوسه یې بیرته کابل ته د ستنیدو په اړه ریپورټونه نه دي ورکړل شوي. په کابل کې د طالبانو د سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته دا هم ویل دا مهال ډیر نور وزیران او مهم مسولان هم په دې فکر کې دي چې په نږدې ورځو کې د دغه اختلافاتو له کبله خپل دندې پرېږدي. د سرچینې په وینا دوی په دې باور دي چې مشر له خپلو پریکړو لاس نه اخلي او ولس او د امارت په لیکو کې دننه خلک د مایوسۍ اخري حد ته رسیدلي. سرچینې همدارنګه وویل چې د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر ملا یعقوب او رئیس الوزرا محمد حسن خون هم طالبانو مشر ته استعفاوي ورکړي خو منل شوي نه دي. طالبانو که څه هم دغه استعفا او پاړه او دغه خوابدې د زیاتېدو خبره ورو په ودینه مخکې مراد کړی ده، خو په ورستیو کې چې په دقیقه توګه په کابل کې دی طالبي وی سرچینې آزادې راډیو پختل چې آیا د وزیرانو د خوابدې او د استعفا خبره سم ده. د سرچینې چې نه غوښتل نوم یاد شي په لنډه توګه په لنډ جواب کې آزادې راډیو ته ویل چې نه، دا خبرونه درست نه دي. طالبان کلونه د نړۍ په وړاندې ځان یو موټه خودلې دی او د خپل تحریک دننه اختلافات پټ ساتلي. خدای سي ښکاری چې د دې ډلې ترمنځ اوس اختلافات هغه حد ته رسیدلي چې نورې د دوی لپاره پټول ممکن نه دي. کارپوان خبرداري ورکوي چې دا د نننی اختلافات خي تاوتریخوالي ته ورسیږي او د دې احتمال هم شته چې طالبان په خپلو کې په خوده بووري.
اجمل اند وو چې په افغانستان کې د طالب چارواکو ترمنځ د وروستي اختلافاتو په اړه تازه جزئیات له موږ سره شریک کړل. په همدې اړه را سره افغان ژورنالیست او سیاسي چارو شنون کوي سمی یوسفزای صاحب د ټلیفون په لیکه کې د فکر کوم د غوي اړیکه پرې شوې ده. ورزو یو لاند د میته برته د راګرزو او ښاغلی یوسفزی سره به خبرې وکړو. د خبرونه وړاندې په خبرونه کې تاسو نور راپورونه هم را سره اوریدلی شئ. د افغانستان په اړه نور راپورونه هم شته دي. موږ کوشش کوو، تخنیکی همکار کوشش کوي چې له ښاغلي سمی یوسفزي سره اړیکه وصله کړي. هغوی سره اړیکه زمونږ وصله شوه، په دې اړه به د هغې نه هم تازه جزئیات واخلو. تاسو یو لنډه دمه وکړئ، بیرته راګرځو خبرونې ته.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
سلامونه یوسف زای صاحب، تاسو په سټوډیو کې موږ سره واصل یاست. ډیره مننه چې بلنه مو منله. کا دغه ورستی پاړه ورستی معلومات موږ ترا کې دغه ورستی راپور راغلی د طالبانو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ اختلافات زیات شوی دی، او دغه اختلافات په ترڅ کې ځینی وزیران ویل کیږي چې دوی استعفا ورکړي، د دوی استعفا هم نه ده منل شوی. په دغه اړه تاسو څه معلومات لرئ که موږ سره شریک کړئ؟
ډیر مننه. د څو وخت نه داسې اوازې دي چې په کابل کې کومه د طالبانو اداره ده، د دوی وزیران د مختلفو طریقو نه غواړي د طالبانو په عمومي مشر باندې فشار واچوي، تر څو دا د حمل د لومړۍ نیټې نه چې یوویشتم د مارچ کېږي، داسې فرمانونه چې هغه معنی دي مکاتب د نجونو سوي دي او طالبانو ته نور مشکلات زیږولي دي، حکومت یې له انزوا سره مخامخ کړی ده. دوی دغه ډول فشارونو دپاره دوی په غیر مستقیم ډول باندې کله د استعفاګانو خبرې کوي، ځینې مشران یې له هېواد نه د باندې د احتجاج دپاره ولاړ شي. خو عملا زه فکر نه کوم چې ډېر وزیران دې ته حاضر شي چې استعفا ورکړي، ځکه چې ډېر داسې وزیران دي چې هغوی په خپله یعنی د هیبت الله دغه پریکړو سره ډېر مشکل نه لري، ځکه دوی خپله کورنۍ او نور خلک یې نه دي متاثره شوي. خو په مجموع کې داسې اوازې راځي، حتی ویل کېږي چې ملا حسن اخوند هم د وزیرانو تر فشار لاندې ده چې د شیخ هیبت الله اخوندزاده سره دغه مسائل په جدي ډول مطرح کی، تر څو د طالبانو حکومت یو رسمیت پیدا کی، اقتصاد بهتر شي، خلکو قرار له افغانستان ودرې، د هرې ورځې په تیرېدو د طالبانو باندې چې خلکو یو اخلاقي فشار ده هغه راکم شي. خو برحال تر اوسه پورې دا د اوازو تر حده دي چې یو شمېر وزیران استعفا تازیریږي یا خپل خپګان ښیي.
یوسف زای صاحب، مونږ په دغه دانن مونږ د عدلی وزارت وزیر د شرعي په نوم دغه د دې غاک مونږ درلوده چې د خپل دا خبره کړې و چې د استعفا ورکړي، د خو استعفا نه د منظور شوی. د طالبانو د حکومت د استعفا سیستم مونږ ته د داخل د طالبانو نه هم یو منبع دا ویل چې په اسلامي امارات او یا هم د طالبانو په حکومت کې د استعفا په نوم کوم څه نشته، او دوی د استعفا کوم سیستم نه لري. دغه تر کومه حده تاسو ته د یو حکومت د پاره دغه لار تاسو ته څنګه بریښي چې آیا په یو حکومت کې چې یو څوک کار کوي، هیله ده یو څوک چې د یو حکومت د پاره کار کوي که هغه مخالفت ولري او یا هم ځینې شیان د هغوی د کړنو سره برابر نه وي، هغوی د اسلامي امارات او یا هم د طالبانو د حکومت لاندې دوی نشي کوي چې استعفا ورکړي، دغه خبره تر کومه واقعیت لري؟
دقیقا ډېر وبخښئ چې د طالبانو مشر ملا سراج کانی چې څو اونۍ وړاندې له شیخ هیبت الله سره دوی مجلس کړی و، په هغه مجلس کې هغه واضح ویلي وو چې که دغه حالت وي، دغه حالت کې زه په دې نظام کې کار نه شم کولی، یعنی یو فاصله اخلم. نو فی الحال داسې ده چې ځینې مشران فاصله اخلي، چونکه طالبان یو سیاسي ګوند نه ده، دا یو ډله ده، یو جنګي ډله ده، دوی دننه د استعفا او دغه ډول یا د یو ګروپ جوړېدل تر څو هغه نور مشرانو ته مشوره ورکړي هغه پکې ډېر عام نه ده، ډېره بخښنه غواړم. نو له دې امله دا مسایل نشته، خو دا امکان لري چې ځینې وزیران د دغه حالت نه نور ډېر تنګ شوي او غواړي چې استعفا ورکړي.
ډیره زیاته مننه یوسف زای صاحب. دغه مخالفتونه آیا د دې پایل نه کیږي په د طالبانو د لیکو په منځ کې او یا هم د حکومت په سطحه د اختلافاتو دغه پایله د جدایی او یا هم د دوی د حکومت د پرزیدلو یو شروع نه ده؟
زه فکر کوم چې د نن د سخت دریځ ډلې قوي کیږي، لکه شیخ هیبت الله او ملا زاکر او صدر ابراهیم او ځینې نور کسان چې سخت دریځ دي، او طالبان هم په یو مشکلات اړولې دي افغانستان ملت هم اړولې ده دا په مجموع کې دا ډلې کوي کیږي خو په عین حال کې طالبانو نظام ضعیف کیږي طالبانو د خلکو سره رابطه ضعیف کیږي فشارونه زیاتیږي نو زه سم فکر کوم چې طالبان اوس هم ډېر حد یو متحد ډله ځکه ده چې دوی کې داسې مشران نشته چې هغه د خپل یو درلید ولري د خپل یو سیاسي بصیرت دی ولري ټول دی یو فکر او دی یو د یو تعلیمي ورتیا خلک دي لدی امانه ډیر داسې نه لیدل کیږي چې طالبانو کې نه دي ځینې داسې کسان چې هغه دي واقعا غواړي چې دغه مسائل حل شي خو د ملت فشار ور باندې زیات او د ملت فشار په مقابل کې هغه څوک چې په مقابل کې دي هغه ډیر تر فشار لاندې دي ځکه چې غوی روزانه کور د خلکو له چارو سره مخامخ دي نړیوال سره مخامخ دي او حبیب الله خونزاده ورځ پر ورځ مشکلات زیاتوي دا اوس دومره مشکلات اضافه کړي دي چې وزارت دفاع خپل جنگیالو د ټریننګ لپاره یا د تعلیمي مراکز لپاره د مرغوی ضرورت لري هغه وزیر اختیار نه لري په هفتو انتظار وي چې شیخ حبیب الله خونزاده له دفتر نه امر وشي بیا دوی مروی ترلاسه کی همدا ډول خارجي سفرونو په اړه باندې دوی باید نوموړي دفتر امر تر واخلي حتی ډیر وخت داسې شوی دي چې ځین خارجي وګړي یا خارجي ډیپلوماټانو مشران افغانستان ته سفر کول غواړي دوی د شیخ حبیب الله خونزاده نه د دفتر نه رهنمایي غواړي امر غواړي هغه به داسې مخوسي چې کله امر راځي هغه خارجي هیات بیرته اروپا یا امریکا او یا بل هیوا ته رسیدلی وي ولدي عمل خلک دي ټولو تنګيږي بل خصوص د وزیرانو اختیارات ډیر له صفر سره مخامخ شوی دي چا د تقرری امر نشلره لای د ورسوال نه لول تر عسکر نیول تر مدیر ټول کندهار کنټرولیږي نو لدی عمل د وزیران احساس دا کوي چې دوی صلاحیتونه یا رخصل شوی دي یا نو ورکول کیږي نو زما په خیال یو احساس دی نارامي او ناراحتي د نوې دننه موجود ده خو هم زه فکر نه کوم چې په یو شیخ حبیب الله د خپل هغه موقف تبدیل کی یا د میرمنو د تعلیم په اړه باندې یا نړیوال ټولنې سره تعامل په اړه باندې یو مثبت اشاره ورکړي او په دې حال کې دا کلی ورس پر ورس قوی کیږي او زه فکر کوم
په اړه وایي چې یوسف زای صاحب کپه دې اړه راته وایي څنګه چې مونږ ګورو د کله چې اباستان ځای بیرته راستون نشو افغانستان ته خپل مخالفت یې څرګنده کړ همداراز اوس ویل کیږي چې د کابینې زینو غړو استعفا ورکړي دا کېدای شي دغه لړۍ لا هم زیاته شي او په مخالفتونو کې کسان زیات شي او غټ پورته کې یو جرأت ورکې نور ته نو پایله به سي د طالبانو د حکومت لپاره او د هیبت الله لپاره
پایله به هم دغه وی چې افغانستان به نور هم له مشکلاتو سره مخامخ شي رژیم به کمزوري وي یو یو ډله به کې زیات واکه اختیار لري او په مجموع کې به دې ټول زیات اثرات د افغانستان په خلکو باندې وي خلک به نور هم له وطن فرار کوي خلک به نور هم له وطن تښتي اقتصاد به ضعیف کیږي حکومت به د معاشونو د ورکولو توان نه لري ځکه چې په دغه حالت باندې قضیه روان وي نو د ملت او د حکومت ترمنځ فاصله ډیره په قوت سره روانه ده دا چې اوس یو قوي مقاومت نشته د دې وجه نه چې خلک طالبان نو ناراضی دي دیو جداد چې مونږ یو ملي اجبان لرو یو ملي مقاومت لرو او خلک د جګړو نستړي شوي دي او دا په دې معنی نه ده چې خلک د کی نټول مانویت تر اخره الله سوار کینو په خپل طالبان لپاره بهترین لار ده د اوس هم چانس لري چې تغییر او تبديل راوړي سختريزي پالیسی پری دي کپټي نه دي نو بیا ورسپته ریته مشکلات زیاتیږي هم دا اوس په وطن کې یو ډول ګنګ حالت ته اوري خلک دا فکر کوي چې دا نظام ارنګې دوته نږدې شو په د حال دا چې عملاً داسې نه لیدل کېږي دا نظام دی کومه سانه رنگ شي خو خلک به باور دي او دتي عمله طالبان چې یو څه احساس لري او یو احساس ولا طالبان دغه حالت نه لري زوريږي او هغه چې احساس نه لري یو به د دې نه خوند داخلي چې دا مونږ یو اسلامي حکومت جوړ کړی دا او کسبا مونږ د حکومت لمنځزي مونږ یې فروانه لرو
ډیر زیاته مننه یوسف زای صاحب کور ودان خدای پامن
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
بې
بیا هم ښه راغلاست زموږ غږ ازادي راډیو ناوري. نن په ویانا کې د طالبانو د حکومت مخالفو تیرو او جبهو دویمه وروستۍ ورځ ده. په دې ناسته کې د خبرو اترو موخه د افغانستان د راتلونکي په اړه د لارې نقشې برابرولو او د طالبانو ضد ډلو د نظرونو توحیدول بلل شوي دي. که څه هم طالبانو تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد پرون دا ناسته ناکام او تکراري بللې او له ګډونوالو یې افغانستان ته د ورتګ او دوی سره د تعامل غوښتنه کړې ده. په همدې اړه فیروزه عزیزي را سره د تلیفون په لیکه وصله ده. فیروزه جانې، خبرونې ته ډېره ښه راغلې. که د دغې غونډې په اړه تازه جزئیات ولرې نو زموږ اورېدونکو سره یې شریک کړئ. مننه.
مننه فرشته جانې. بلې، نن د دې ناستې دویمه او وروستۍ ورځ ده. پرون د دغې غونډې یو شمېر ګډونوالو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دوهمه ورځ به، یعنی نن، د ناستې ګډونوال ګروپي بحثونه وکړي او په دې غونډه کې به پایلې سره روښانه کړي. اما ځینو رسنیو تازه چې داغو خبریالان په دې ناسته کې حضور لري، هغو راپورونه ورکړي دي چې د دې ناستې یا په ټوله کې د دې ورځې په ترڅ کې په دغه غونډه کې یو خبري کانفرنس هم د دې غونډې ګډونوال ولري. د غونډې یو ګډونوال مشکور قابلي ازادي راډیو ته پرون ویلي وو چې دوی د ویانا په دې پنځمه غونډه کې د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې نقشې باندې کار کوي. که څه هم د دې نقشې یا تګلارې جزئیات لا څرګند نه دي، خو ښاغلي مشکور ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې د دوی هدف په افغانستان کې د یو دیموکراتیک او ټول شموله حکومت جوړول دي. د ملي مقاومت په نوم جبهه مشر او د ویانا د غونډې ګډونوال احمد مسعود د یادې ناستې په لومړۍ ورځ ویلي چې دوی داسې یو طرحه جوړه کړې چې د ټول افغانستان لپاره ده، خو د هم د طرحې جزئیات نه دي په ډاګه کړي. د ښاغلي مسعود د خبرې د افغانستان ملي مقاومت جبهه په خپل ایکس پاڼه خبره کړو ویډیوګانو کې راغلي دي. د ویانا د غونډې ګډونوال ویلي چې دوی د طالبانو د نظام دوام نه غواړي او هدف یې دا دی چې طالبانو مخالفان ټول سره نظرونه واحد کړي او د سیاسي او پوځي مبارزې لپاره د اوسنی نظام د منځوړلو لپاره کار وکړي. د غونډې یو شمېر ګډونوالو دا خبرداري هم ورکړه چې د طالبانو پر ضد به د دوی جګړې فعالیتونه ډېر سي. د یادونې وړ ده چې د ملي مقاومت او د افغانستان د ازادۍ جبهه وسلوال وخت نه وخت پر طالبانو د چریکي بریدونو اداوي کوي او دا هدا هم کوي چې د دوی د غبریدونو مرګزوب له هم لري. د غونډې بل ګډونوال او د افغانستان د ازادۍ جبهه په نوم د طالبانو د وی مخالفې ډلې مشر محمد یاسین ضیا بیا ویلي چې دوی د طالبانو نه بلکې د ټولو ترهګرو ډلو خلاف دي. د ښاغلي ضیا د دې خبرو ویډیو هم د یادې جبهه پر ایکس پاڼه خبره شوې ده. که څه هم د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو پرون دوشنبه د فبروري په 13مه یې ځینو کورنیو رسنیو سره خبرو کې د ویانا ناسته ناکامه وبلله او د دې ناستې له ګډونوالو یې وغوښتل چې افغانستان ته د ورستانه او له دوی سره د تعامل لار خپل کړي. مجاهد د دې ناستې ګډونوال جګړه غوښتونکي او دسیسه جوړونکي بللي او وایي چې دا ډول غونډې تکراري او بې ګټې دي. د یادونې وړ ده چې د ویانا د بهیر د مخکنیو ناستو ځینو ګډونوالو د دې بهیر په پنځمه ناسته کې له ګډون ډاډه کړې ده. له دوی ځینو یې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د دې غونډې د پرنسپونو او موخو د نه موافقت له امله په کې له ګډون ډاډه کړې. د ویانا بهیر په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو واکمنی دوره هیڅ پیل او تر اوسه یې څلور ناستی کړي چې کوربتوب یې د نړیوالو چارو لپاره د اتریش انسټیټیوټ کوي. فرشته جانې، که څه هم د نړیوالو تل په افغانستان کې پر ټول ګډونه حکومت جوړولو ټینګار کړی او دای د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره یو مهم شرط بللای، خو طالبانو ویلي چې تیر سیاستوال ازمایل سوي چیري دي او دوی په خپل حکومت کې ورته ځای نه ورکوي. بلې فرشته جانې،
ډیره زیاته مننه فیروزه عزیزي وا چې د ویانا د غونډې په اړه تازه جزئیات لمون سره شریک کړل.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په ظاهره په اوکراین کې د روسیې د یرغل په تړاو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ملامت کړی دی. دا چې څه ویلی دی په دې اړه حال په دې راپور کې واوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اوکراین پر ولسمشر لدې کابل نیوکه کړې چې د سعودي په خبرو کې د ګوخه پاتې کېدو له کبله یې شکایت کړی دی. ډونالد ټرمپ پرون په فلوریدا کې ویلي مانن واورېدل چې زلنسکي ویلي دي مونږ ته بلنه نه ده راکړل شوې. ټرمپ د اوکراین ولسمشر ته په اشاره زیاته کړې، تاسو هیڅ کله خبرې نه پیلولې، تاسو یو هوکړه کولای شوي. ټرمپ که څه هم ونه ویل چې هدف یې څه شی دی، خو مخکې ویلي چې اوکراین کې د روسیې جګړه د دې لپاره پیل شوی چې اوکراین ناتو کې غړیتوب ته لیواله دی. د چارو څېړونکو بیا وایي پر اوکراین د روسیې یرغل تر ډیره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د امپراتورۍ طلبه ارادو سره تړلې، نه ناتو کې د اوکراین د غړیتوب لغښتنه سره. ترامپ په خپل پرونیو سرګندونو کې ویلي اوس ډیر ډاډه دی چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره به یوې هوکړې ته رسیږي. ترامپ پر ریاست کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خبرو وروسته وویل دای دا ځواک لري چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. ډونالد ترامپ زیاته کړې چې هغه به ممکن دغه میاشت له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره هم وویني. د فبروري په 18 په پاریس کې یو شمیر اروپایي مشرانو وویل دوی به اوکراین ته 16 ساعتي ځواکونه ولېږي. د امریکا ولسمشر له دغه اقدام سره مخالفت نه دی ښودلی. د اوکراین ولسمشر او اروپایي متحدان وروسته تر هغه یو څه مایوس شول چې امریکایي او روسي مرکچان د سعودي عربستان په منځګړیتوب پر ریاس کې د اوکراین د جګړې په پای ته رسیدو جرګه شول. د امریکا ولسمشر او نورو چارواکو ویلي د یو اوربان په صورت کې اوکراین کې باید ټاکنې وشي، ځکه د اوسنی ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د واک موده د 2024 کال په می میاشت کې پای ته رسیدلې. که څه هم معلومه نه ده چې د اوکراین جګړه به څه وخت او په کومو شرایطو پای ته رسیږي، خو امریکایي او روسي مرکچانو د ریاض لغونډې وروسته ویلي دوی به د جګړې د هر څه ژر پای ته رسولو په هدف د خبرو لپاره خپل ټیمونه وګماري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیا هم خراغلاس. د چمپیونز ټرافي لوبلړۍ د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن پیل شوه. په همدې برخه کې را سره د پاکستان نیاز علي د مشال څنګ خبريال زموږ سره د ټلیفون په لیکه وصل دی. نیاز علي صاحب، ډیره زیاته مننه چې بلنه مو منله او خبرونه ته راغلی. که د دغه لوبلړۍ پاک لراته تازه جزئیات راکې، دغه لوبلړۍ نن په کراچۍ کې پیل شوه، څنګه پیل شوه او نن د کوم لوبډلو ترمنځ لوب روانه ده او حالت وضعیت د لوبي څنګه دی؟
ډیره مننه. کومنګ خپل اوریدونکو ته وایو نو د کراچۍ په نېشنل سټیډیم لوبغالي چې کوم یادګی پاغه کې نن د چمپیونز ټرافي دا لوبا شاوخوا نه هیڅ کال رستو په پاکستان کې د لومبه زلې چې د آی سی سی چمپیون ټرافي چې کوم دی هغه کیږي. کله دی وړاندې منګه وای چې مختلف علتونه وجوهات چې په پاکستان کې دا ټرافي نه کیدا چې پاغه کې یو غټه وجہ د امنیت وضعیت چې دی هغه خنو، نو ځکه د نوړو نړو ټیمان دلته نه راتلل. نن په کراچۍ کې د پاکستان او د نیوزیلند ترمنځ چې کوم دی دا لومبه لوبه د چپل شوې ده او نیوزیلند چې کوم دی دا وخت چې کوم دی بیټینګ کوي. هم په دې لوبغاړي کې بعد 2020 یعنی د فروری په 28 د افغانستان او ساوث افریقا ټیمان چې کوم دی دا غوي ترمنځ به میچونه کیږي. د دغه دواړو هیوادونو د کرکټ لوبډلې دا وخت کراچۍ ته راغلي دي او دلته په کراچۍ کې دي 2020 به دا غوي لوبه کیږي. البته د هند لوبډله چې دا کده دی آی سی سی چمپیون ټرافي په اړه موږ وینو چې اته د هیوادونو لوبډلې پکې برخه اخلي، په هغه کې هند پاکستان ته درا تک څخه انکار کړو یا نه دی راغلي. هم دغه وجه دا چې د هغوی د هند سره بعد د نورو ټیمانو ټول میچونه په دوبۍ کې ترسره کیږي. نو سبا په هند د هند میچ په دوبۍ کې دی، البته د افغانستان او د نورو ټیمونو میچ په بیا په کراچۍ کې کیږي. د دې لپاره په پاکستان کې درې ځایونه یا درې لوبغالي چې دغه ټاکلې شوې دي چې یو په لاهور کې د قذافی سټیډیم، یو په اسلام آباد کې دی او بیا د کراچۍ نېشنل سټیډیم نه. نو په نېشنل سټیډیم کې نن لومبې رو روانه ده. شاوخوا 10,000 تماشایان دی لوبغالي لره غلي دي او دا لوبه دلته ګوري.
ډیره زیاته مننه نیاز علي صاحب. که دغه مراته وایي چې څنګه چې تاسو هم مخکې ویلی چې لوبې ته سټیډیوم ته ډیر تماشاچیان راغلي دي، دغه تماشاچیانو کې افغان کډوال او یا هم هغه افغانان چې په پاکستان کې میشت دي، په کراچۍ ښار کې دي، دوی هم ورغلي دي، دوی ته هم د ګډون چانس ورکړل شوی؟
نن چې موږ سټیډیم ته ورغلی یو یا د سټیډیم بهر نن ما کتل چې پاغه کې پښتانه هم بیا افغان کډوال چې په کراچۍ کې میشتي، ما ولیدل ما د غوي سره خبرې وکړې نو غوي هم او غوي دې ته ډیر زیات هلمندو چې یو په پاکستان کې دا سیالي چې دی د پیلف کیږي او بیا غوي دې ته پته مدي چې 2020 د افغانستان میچ ته د ساوث افریقا سره نو دا غي د پاره هم غوي وي چې موږ ټیکټونه چې کوم دی یا بوکینګ چې کوم دی هغه کړی دی او د میچ کتل به دلته راځي. نو 2020 بعد زما دا امکان دی چې په زیات شمیر کې بچ افغان کډوال په کراچي کې چې کوم میچ دی نو زما د امکان د چاغوي هله لرم چې هغه زیات دی میچ کتل چې کوم دی دل ترازی هغه ته د مخور کول کیږي دا غي سره سره نور چې بدل تکم د پاکستان مینوال دي د کرکټ مینوال دي نو هغه هم په ګن شمیر کې ټیکټونه غسی او د میچ کتل راغلي دي پاکستان خپل دا درې لوبغاړي لوبډلې دا غي سره سره چې کراچي لاهور او اسلام آباد د دې حالت خنو نو د دې د پاره شاوخوا پاکستانی 10 ارب روپے پدی باندې لګولې دي او اغه دا غنی چې دا سټیډیم یا دا میدانونه چې دا وست نړیوال کرکټ د پاره چکم دي برابر کړی شوی دي
ډیر زیات مننه کور ودان نیازلی صاحب ور سره د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال د پاکستان مو سره د چمپینز ټرافي پاړه تازه جزئیات شریک کړل په دوهمه نیمایي کې د ازادي ملمه خبرونه نشر ته چمتو ده خو ترغه مخ کې پاموکي د خبرونو لنډیسته د طالبانو سیاسي او پوځي مخالفان چې د اوتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي دي وايي د افغانستان د راتلونکو لپاره یې جامع طرحې جوړې کړې دي د ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعود پرونی غونډې ته د وینا پر مهال وویل د دوی طرحې د ټول افغانستان لپاره دي ښاغلی مسعود د طرحو جزئیات روښانه نکړل خو ویل چې په دې اړه بل غونډې وروسته معلومات شریک کړي د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد پرون په امریکا کې د دې غونډې ګډونوال جګړمار او دسیسه جوړونکي بللي او ویل دې چې دا ډول غونډې تکراری او بې ګټې دي پاکستانی چارواکو ویلي چې له هغه هیواد به د ټولو افغان کډوالو د ایستلو پلان قطعي او حتمی کی دغه خبره په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په واک کې د نن په یو خبر پاڼه کې کړی ده د خبر پاڼې لمخې له دغه پریکړې یوازې هغه افغانان استثنا دي چې د پاکستان قانوني ویزې لري نور هغه افغانان چې د ای سی سی او پی او آر په نوم کارتونه لري د خرجېدو په ډله کې دي
د ازادي ملمه
تر درې کال زیاته موده کې چې طالبان انجونی لمنځنۍ زده کړو او تر دوه کال زیاته موده کې چې لوړ زده کړو یې منې کړې دي همدارس طالبانو په غیر دولتي ادارو او یو شمیر دولتي ادارو کې د شذو پر کار باندې لګولې دي نن له دینی عالم مفتی منیر شاکر صاحب سره خبرې کوو مفتی صاحب ډېر مننه چې تاسو وخت وستی او لمر سره خبرې کوي ازما لمړی پښتنه دغه د چې په اسلام کې عورت څه توای
بسم الله الرحمن الرحیم زم لستا سوډیره مننه کوم چې زما د نظر د پاره تاسو ټیم وېست اسلام کې عورت چې ده دا هر هغه ځای ته وایي چې د هغه په منځ کې صرف پټول ضروری هم نه بلکې د هغه په ښکار کولو باندې مونږ ماتيږي نو هغه ته عورت وایي په دې اعتبار سره د خځې بدن چې ده دا روایتو کې راځي چې د خځې ټول بدن عورت ته سوا د مخ او د لاسونو او د قدمونو نه
آیا د خځې ژغ هم عورت ته کنه
د خځې आवाज عورت نه ده او دا ډیره لوی مسله ده د دینه جوړه ده چې نن سبا قران باندې خلقو د خپل شیخانو د مولایانو د محدثینو او د الله نه لاندې د مخلوق کتابونه په سوار کړی دي د خځه आवाज ته قران ویلی دي فلا تخزعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا الله تعالی فرمایي چې اے زنانو تاسو چې کله نارینو سره خبرې کوي نو تاسو وقلنا قولا معروفا تاسو د قانون او د عام رواج مطابق خبرې کوي په خبرو کې نرمي مراواله کتا سو خیال کړی کله کله چې خزا یو داسي سړی سره خبرې کوي چې هغه سره په زړه کې محبت وي یا غواړي چې محبت پیدا کړي نو بیا د خزې په आवाज کې یو تصنع شانت راشي اغه تصنع نه الله منا فرمایلی دا عام خبرو نه الله منا نه دا فرمایلی دغه وجه دا چې زمنګ د مذهب او د مسلک اهم ترین کتاب کې علامه شامی رحمت الله علیه دویم جلد صفحه نمبر 88 کې او د بحر الرائق کې زمنګا اول جلد 438 صفحه کې لیکلی دی وبدن الحرت عورت الا وجهها وكفيها وقدميها چې د خځې ټول بدن عورت ته د مخ نه سوا او د ورغو نه سوا او د قدمونو نه سوا. د علماء دیوبند مستند کتاب د امداد الفتاوا کې اشرف علی تانوی لیکلی دی څلورم جلد صفحه نمبر 190 کې. مفتی رشید احمد لودیانوی صاحب په احسن الفتاوا اتم جلد صفحه نمبر 40 کې لیکلی دی. امدارنګي د فقه او د مذهب نورو کتابونو لکه شرح المنتهى دریم جلد او لسم صفه شرح الاقناع دریم جلد اتم صفه دی ټول لیکلی دی چې د خځې आवाज عورت نه ده. البته په هغه کې هغه خاص تصنع چې ده ا تکنیک چې ده چې خځه دا وغواړي چې ما طرف ته دا سړی مایل شي اغه تصنع نه منه فرمایلی شوی دا عام خبرو نه منه نه ده فرمایلی. لهذا د خځې आवाज عورت نه ده.
ش مفتی صاحب یعنی د نارینه وو او د ښځو د دواړو ژغ نه دی عورت؟
نه.
ش آیا په اسلام کې आवाज د سړو لپاره تعلیم فرض دی مفتی صاحب؟ که ښځو ته هم دا وینا سوی ده که د تعلیم په اړه باندې نور خبرې وکړي.
قران کریم او زمنګ د دین چې کم درسونه دی په هغه کې دومره وګت تاریخ موجود ده. قران کریم وی اقرا باسم ربک الذی خلق، اقرا وربک الاقرب اکرم، اقرا فقرؤوا ما تيسر من القران. په دې دریو واړو آیاتونو کې الله تعالی انسانیت مخاطب کړي دی، یوازې نارینه نه دی منتخب کړي. قران کریم بل ځای کې وی فعلم انه لا اله الا الله، او بل ځای کې قران وی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. په دې ټول آیاتونو کې چې موږ فکر وکړو الله تعالی انسانیت مخاطب کړي دی د علم په اعتبار. او د دین علاوه زمونږ استاد خوږ نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی، طلب العلم فریضه علی کل مسلم، چې علم حاصلول په هر مسلمان فرض دی. نو که خځه څوک مسلمانو کې اچوي نو علم ور باندې تعلیم ور باندې فرض دی. بخاری شریف زمنګا د مسلمانانو یو مستند ترین کتاب دی، اگر چې کمزور خبره هم پکښتا. اغه یو باب قائم کړی دی، هل یجعل للنساء یوم علاهدتن، آیا د خځو د تعلیم د پاره بځان لا یو ورځ مقررول کیږي. بیا په هغه کې روایت راوړی دی ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو ځل زنانو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته درخواست وکړه چې تا نارینه او تا بیانونه کوي درسونه کوي او موږ زنانا د علم په میدان کې رستو پاتې کیږو، برای کرم ته که موږ ته هم یو ورځ مقرره کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اغوی ته یو خاص ورځ مقرره کړه چې هغه کې به زنانه او ته بیان کو. علامه ابن حجر اسقلانی د محدثینو یو ډیر فخر والا انسان دی، هغه د محدثاتو یعنی د خځو محدثینو تعداد لیکلی دی. ویلی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به چې احادیث بیانول او نقل کول به نو دا د 200 نه زیات زنانه دی. ابن حزم ظاهری یو کتاب لیکلی دی اسماء الصحابه الروات وما لكل واحد من العدد، په هغه کې هغه شمار کړی دی 125 صحابيات او تذکرې کړی دا چې هغه به خلکو ته احاديث بیانول.
شه.
او د زنانو نه چې کوم روایت روایت شوی دی نو هغه 2015 روایت دی.
شه. مفتی صاحب
2015 روایت، ټول نه زیات روایت چې دی اغا عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه نقل دی چې د هغه متعلق راغلی دی چې 2210 روایت دی. او صرف بخاری او مسلم کې د عائشه رضی الله تعالی عنها نه 216 اتیا روایت نقل دی، فاطمه نه 13 روایت نقل دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترور مبارکه دا صفیه رضی الله عنها نه 19 روایت نقل دي، ام ختل او صحابیه دا هغه نه 13 روایت نقل دي. تهذیب التهذیب کې د 213 خزو ذکر دی او زه حیران پاتې ام هغه امت ته چې کم امت دا د احادیثو کتابونه مانی او دا د احادیثو کتابونه لولی دا بیا هم د خزو د تعلیم نول سترګې پټوي او د خپل علماو او د محدثینو خبرې په احادیثو د پیغمبر باندې او په قران باندې ولی سوروي تابعینو کې چې هغه هم د صحابه او پسې دویم نمبر پاک خلک دي اغه کې تقریب و تہذیب کې ابن حجر 121 زنانا ذکر کړی دي چې هغه احادیث بیانول خلکو ته خودل بیا په تبع تابعینو کې تقریبا 25 زنانا خودلی شوی دي حفصه بنت سیرین دا یوه زنانه ده تینا متعدد صحابه کرامو نه دا روایت کوي همدارنګه عمره بنت عبد الرحمن څلورمې صدی هجری کې د پنځو خزو تذکره راځي چې دا ډېرې لوی محدثې وي خلکو ته به احادیث بیانول پنځمې صدی هجری کې د 15 زنانو ذکر دی شپږمې صدی هجری کې د 50 زنانو ذکر دی اومې صدی هجری کې د 50 زنانو ذکر دی اتمې صدی هجری کې د 192 زنانو ذکر دی نهمې کې د 168 زنانو ذکر دی او بل خبره تا چې کم خلک دا قران مانی نو قران د خځې ځان ته یو شخصیت د سړی سره برابر ذکر کړي دي قران وای ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصالحین والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما دا ټول دی آیت کی څومره صفات چې راغلي دي د خځې او د نر صفات برابر راغلي دي او زنانا ځان ته شخصیت ذکر دی ام محمد زینب بنت مکی حرانیہ څلور نوی کالو پورې اغه د حدیثو درس کړي دي خلق به ورته درس ته راتلل امام زهابي وی وزد حما علی هل طلبته چې د طالبانو ور باندې رشو دومره طالبان به سبق لول راتلل ام عبد الله زینب بنت کمال الدین مقدسیه ام محمد فاطمه بنت محمد اصفهانی دا دومره لوی عالمه تیر ده چې یو کتاب لیکل دی الرموز والکنوز پنځه جلد عجیبا بنت حافظ بغدادیا زه اخیری خبره به پدې دا حکم کنی دی باندې تقریبا په ګڼټو بحث کیږي چې کم خلک د احادیثو کتابونه مانی او قران مانی او د خپل علماو او د خپل محدثینو او د لوی لوی استادانو خبره په قران نه ورخیږي نو هغه خلک چرې هم دانشی ثابتولای چې د خځې د پاره علم نشتا یا د خځې علم نه کوي نور خو پرېګ د چي د حدیثو په کتابونو کې هر مانځه تر وتلو اجازه ته زنانه وتا نو دا یو غوڅه خبره ده چې زنانه بالکل په اسلام کې سړی سره برابر حقوق لري او په کوم ځای کې چې کمې ده هغه مانه څوک پښتنه وکي چې د شهادت په مسالې کې یا د میراث په مسالې کې دا کمې ولې راغلي دي یا مثال د شهادت په مسالې کې خځې سره دویمه خځه ولې ده شهادت په مسالې کې خو سړی سره هم دوم ساړه راغلي دي نو آیا دا د عقل د کمی د وجې نه راغلي دي او دا مهر نه غټ ورته کم راغلي دي چې مثال په تور په میراث کې حصہ کم ده د دې بنیادی وجه دا ده چې د خځې چون کې حق په سړی باندې ده سړی به په خرچه کوي او بل سړی ته د خځې د کور نه د خوند د کور نه ملويږي او د پلار کور نه ملويږي نو ځکه کم ده جی
مفتی صاحب دا خو د تعلیم او د شتو د درس ورکول او هغه موضوعات سول مننه چې تاسو بشپړ معلومات پر ورکړه په دغه اړه باندې زما بل پښتنه به د شتو د کار په اړه باندې وي چې آیا په اسلامي تاریخ کې دا سي مثالونه ست چې د شتو کار پکښ کې یعنی چې دوی فعال وی کاری کاوه درس ور کاوه یا تجارت کاوه دغه کيو څه شواهد تاسو راته وایست مهرباني
سوره النساء کې 2 نمبر آیت کې الله فرمایي للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن په دواړو کې صيغه هم یا ودا الفاظ هم یو شی دي الله فرمایي د نارینه چې خپل کسب مال او تجارت او کاروبارو کی د خزو خپل د ناره نو د خپل کاروبار او تجارت کی خپل حصہ دا ولنساء نصیب میں مکتسبنا او زنانه چې کار تجارت کاروبارو کی دا غوی پدې کی خپل حصہ دا. سورته آل عمران کې الله فرمای انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثى بعضکم من بعض. الله فرمای زد نارینا او د زنانا عمل نزای کوم دوی بازه د بازو هم جنس دی یعنی نر او خزہ یو جنس ته. سورته توبه کې الله فرمای والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء او بعض. یی چې مؤمنان سړی او مؤمنان زنانا دا د یو بل دوستان دی اولیاء او بعض معنا دا د یو بل سره به مدد کوي. بخاری شریف دویم کتاب دی چې مسلمانان یې مانی د سهل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نه روایت ته غوی چې و صحابیه وا چې هغه بخپل پټی کرل خپل باغونه به ساتل او د نهر په غاړه باندې به سبزی کرلا او دا سهل ابن سعد فرمایي چې زه او څو صحابه کرام به هغه ته پټی له ورتلو باغ له ورتلو او هغه به زمنګ اکرام کولو. بخاری مسلم ابو داود ابن ماجه په دې څلور واړو کتابونو کې د جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته هغه د خپل ترور بیبی واقعا نقل کړي وایي چې هغه کله خاوند طلاق کړه نو بیا عدت چون کې خزه په کور کې تیروي نو هغه دا اراده وکړه چې زه دا عدت کې لاړه شم خپل باغ نه میوه شو کوم او بیا دا میوه بازار کې خرڅ کړم. چا ورته وایي چې ته خو وتلې نشي نو هغه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته رجوع وکړه التلاړه. پیغمبر علیہ السلام ته فرمایل چې بالکل لاړه شه میوا هم کټکا او بیا په بازار کې خرچ هم کا. او په بخاری کې د ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لور ده اسماء رضی اللہ عنہا دا هغه متعلق راغلی دي چې هغه بخپل خاوند سره په پټی کې امداد کولو. خدیجه متعلق راغلی دي چې هغه تاجر و. خولا الخمیہ ثقافیہ بنت مکرمہ دا څلور زنانه دي د دوی متعلق حدیثو کې راغلي دي چې دوی به د خوشبو تجارت کولو. طبقات ابن سعد یو کتاب ده اغه ډیر واقعات ذکر کړی دي زه یو څو نقل کوم. اغه فرمایلی دي چې صحابیات با بقاعده پټی کرل تجارتونه به کول صنعت به کول او حرفت به کول. مثال ورکړی دی د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ خزوا اغه ماهره کاریګر و او هغه بشیان جوړول او خرڅول به. الاصابه فی تمیز صحابه په څلورم جلد کې راغلی دي چې واورز نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته داد عبدالله بن مسعود خزراغله ورته وی چې اے د الله رسول زه خو کاریګر یم شیان جوړوم بیا یې خرڅوم او خاوند می بے روزګار دی او زه د خپل ګټه په خاوند باندې خرچ کوم نو ماته دا جایز ده. رسول الله ورته فرمایل چې ته خاوند باندې خرچ کوي تا ته الله اجر درکوي. نبی علیہ الصلات والسلام ته چې خکوي خولا بنت سالبا یو زل د خپل خاوند سره په چشي باندې جګړه راغله. پیغمبر علیہ السلام لو ورغله او ته وی چې د خاوند خو ماته داسې وی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې ته د حکم نازلې دو پورې د خځه او خاوند یو بل نه جدا شه. خولا رضی الله عنها ورته وی چې د الله رسول ز خو ګټم او د زما د لاس خرچه خوري د خپل کاروبار نشتا کدنه ز جدا شم دا بخوري څه. نو پیغمبر علیه صلاتو والسلام ته دا خبرې نه پته ولګی دا چې زنانا کار کوي هغه څه وته ونه وی. قائله رضی الله تعالی عنها و بیبی دا غا پیغمبر علیه صلاتو والسلام ته وی چې ز تاجر يم شیان خرڅوم. بیا د تجارت سوالونه ته وک پیغمبر علیه السلام او ته وی چې ډیره خل عامره رضی الله تعالی عنها اخپلی وینځي سره بازار ته لاړه او غټ مایه واغست بیا الته خرڅولو. علی رضی الله تعالی عنہ بازار کې ور سره ملاو شو مایه ته واغست. دا وته ونه وی چې تا تا کاروبار ناروا دی. دا طبقات ابن سعد اتم جلد ډک ته دغه سی قصونه. نو چې کم خلک دا حدیث کتابونه منی هغه به څنګه وایي چې خدای کاروبار نشي کوي.
ډیره زیاته مننه مفتی صاحب ستاسو د وخت څخه.
الله خوشاله کا قدرمن شه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره د دسمبر په 28مه نیټه د سویډن په مالمو ښار کې د پښتو میوزیک انسټیټیوټ په نامه د پښتو موسیقي ساتلو او د پرمختګ لپاره ځانګړې اداره پرانستل شوه. نن د پښتو موزیک انسټیټیوټ مشر او نومیالی سندرغاړی ښاغلی هارون بچا را سره میلمه دی. مننه چې تاسو وخت وایستئ د دوه مرکې لپاره او تاسو خو زموږ همکارم یاست د مشال رادیو سره کار کوي او ډیر مینوال ستاسو د مشال رادیو په همدغه خاطر باندې شای اوري چې تاسو یالته یاست. نو بچا سه په لومړي سر کې د دغه انسټیټیوټ په اړه باندې راتوست دغه هدف څه وو په څه خاطر باندې جوړ شو؟
او ډیر مننه مرانه جان تاسو نه چې د دې تاسو د خبرونې طریقې په ځخ په لور درنو خو غوړیدونکو ته د پښتو میوزیک انسټیټیوټ په اړه څه معلومات ورکړم. که څه مونږ د دې تازه پرانست کړی دا تاسو په خپل خبرو کې ویل خو دا اصلا لاغه وخت راځي چې په 2021 په اگست میاشت کې افغان طالبان پر کابل واکمن شول واکې تر لاسه کړو. هغه سمدستي د تیر په څیر پر پښتو موسیقي بلکې پر ټولو ښکلي هنرونو بندیز ولګو. نو دغه یو مسله شو یو بحران رامنځته شو خلک اندېښمن شول. بیا زما ځینې ملګري دي د افغانستان دي ډېر تکړه کدرونه دي ریسرچران دي څېړنکاران دي په بهر هیوادونو کې دي ادارو سره کارونه کوي لوړې زده کړې کړي دي هغوی هم دغه بحران او دغه مسله درک کړه او بیا یې له ما سره رابطه وکړه چې یاره که ته را سره ملګری شي چې موږ یو څه وکړو دا بحران که داسې پر ځای پاتې شي خو حالت به لا هم بدتر شي او زمونږ دا فرهنګ دا موسیقي دا هنر دا به حتی د فنا کېدو له خطر سره مخامخ شي. نو بیا ما هغه وچې ما ورسره هم مټې ونغاړلې او دا هغوی په هغه صلاحیتونو زما زه باوري یم چې هغوی به ډېر په جذبه او ډېر په مینه او په اخلاص کار وکړي او هماغه وچې موږ بیا د پښتو میوزیک انسټیټیوټ دا نوم غوره کړ. بیا مو دا په امریکا کې رجسټر کړ او دا 13 دسمبر 2023 د دسمبر پر 20مه مو دې پرانستو کړ په مالمو کې. مالمو ځکه وا سویډن چلتا زمونږ د جالباد او د کونړ ځنې ملګری دي په مالمو کې او بیا وسره په څنګه کې کوپنهاګن د ډنمارک خار دي دا نږدې نږدې خارونه دي. نو هغه ولته یو علمي او کلتوري ټولنه لري. بیا دا موضوع ما هغه سره ډیسکس کړه هغه ورته ډیر خوشاله شو چې دا پرانستا امریکا کې یا بل ځای مکه وي دلته راشي چې موږ دا غونډه تاسو جوړ کړو. نو ما هغه چې موږ بیا هلته لاړو غونډه وشوه او په دې وخت کې موږ په دغه تیر یوه کال کې موږ یو څېړنه وکړه په پښتون افغان وطن کې په کوټه او په پېښور او کابل جلال آباد کې. حتی موږ مرکې وکړلې سړیو او ښځو هنرمندانو سره له ملایانو سره له عامو خلکو سره د نظر له خاوندانو سره زموږ چې منورین دي. نو دغه مرکو دغه ډیټا پر اساس مې رپورټ بشپړ کړ او دغه رپورټ ځینې موندنې مې په دې غونډه کې ګډونوالو ته وړاندې کړې. موږ غوښتل چې د میدان ته راځو چې لاس کې یو څه ولرو کنه یو مستند معلومات په لاس کې ولرو او بیا خبرو وکړو.
ښه بچا صاحب دغه تحقیق چې تاسو ویل چې څېړنه مو وکړه دغه یو دوه مهم ټکي که تاسو راته وایئ ستاسو په نظر چې کوم څه اهمیت لري چې زموږ لیدونکي هم په خبر
شي؟ او اهداف خو زموږ دا و چې هلته چې کوم څنګه چې ما وویل چې دا تحولات راغلل په افغانستان کې لاغه ځای هنرمندان دغوی کورنۍ دربدر شول کډوال شول. نو دغه وضعیت موږ درک او بیا هم دغه هنرمندانو د په افغانستان کې هم د افغان چې کوم کډوال هنرمندان دي دوی او په پښتونخوا کې هم چون نامنی دا جنگونه دي هلته هم هنر له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دي. نو په بر وطن کې او په پښتونخوا دواړو کې موږ هنرمندانو سره مرکې وکړې دا غوی غ ټولنیز او اقتصادي وضعیت موږ غوښتل چې هغه ارزیابي کو. بیا دا غ وضعیت دا غوی پر ژوند دا غوی پر کورنۍ او څه اغیز دی او بیا په ټوله کې دا غ سیمه خلک د خپل هنر ته او پښتون هنرمند ته څنګه ګوري په کم نظر ورته کوي کنه. نو دا زموږ اهداف دا غ چې کوم زموږ کوالټیټیو ریسرچ یا کیفی مطالعه و.
شش بچا صاحب تاسو د هنرمندانو یادونه وکړه تاسو په نظر باندې هغه هنرمندان چې د پښتو موسیقي د پاره یې خدمت کړی دي کوم هغه نمونه تاسو په نظر باید یاد سی او خلک یې په یاد وساتي؟
داسې خو ډیر نمونه دي ملالا جان په افغانستان کې په پښتونخوا کې د پښتو موزیکي چې مونږ ته رسیدلې ده خو دا دغه هنرمندانو په زیار او کار نتیجه ده چې په ډیرو نامساعدو حالاتو کې هغوی کار کړی دی او پښتو موسیقي یې ژوندی ساتلې ده او تر مونږ را رسولې ده. نو هغه ډیر نمونه دي زه به کم کم اخلمه مونږ ته معلوم دي زمونږ اوریدونکو کتونکو ته هم معلوم دي چې هغه مکتبونه دي هغه سبکونه دي چې هغوی مونږ ته پریښي دي که په بر وطن کې دي که په پښتونخوا کې دي هغه ډیر د قدر وړ کار دی. مونږ به ستاینه وکړو او مونږ به د پی ایم آی له لارې به هم مونږ غواړو چې د هغه هنرمندانو پر ژوند او کار تحقیق وشي هغه خلکو ته معلوم شي چې دوی څنګه کار کړی دی.
تاسو په نظر موسیقي څومره رول لري د یوې ټولنې او د یوې کلتور په جوړولو کې؟
نو زما په خپل خیال هم دا دی او ما چې د کلتوري چارو له پوهانو له عالمانو مې اوریدلی دي نو موسیقي هنر ښکلي هنرونه دا خو د کلتور ډیره مهمه برخه جوړوي کنه. او مونږ که خپل پښتني ټولنې ته د دوی ژوند جوړښت وګورو نو که زمونږ له ټولنې فرزن که مونږ داسې حساب کو چې ټپه پکې نه وي چاربیته پکې نه وي زمونږ فوکلور چې کوم دی هغه زمونږ د تاریخ او د کلتور اساس جوړوي کاغه ترې لري شي یا بیا مونږ سره ډول نه وي مونږ سره تبله نه وي مونږ سره هارمونیم یا باجه چې وته مونږ وایو یا رباب نه وي ستار نه وي چترالی ستار دغه د موسیقۍ آلات چې هغه مونږ خپل کړي دي که دا مونږ زمونږ په ټولنه کې د دې غږونکي پاتې نه شي دا ونه غږول شي نو بیا به زمونږ د ټولنې زه خو حتی تصور نشم کولی چې زمونږ دا ټولنه به په کم شکل کې واقع شي.
کلونو جګړې بې ثباتۍ او اوس تاسو وینئ چې طالبانو پر موسیقۍ باندې بندیز هم لګولی دی دغه ستاسو په نظر باندې د موسیقۍ د ودې څومره مخه نیولې ده او د هنرمندانو پر ژوند باندې څه تاثیر کړی دی؟
او ډیر تاثیر کړی دی. زه خو دا تاسو د مشال ریډیو یادونه کړه دلته زه ستاسو یو کلیګ مې همکاران یو مونږ سره زه هر اونۍ د هارون بچا هنري ګړای په نوم یو خبرونه کوم هغه کې دغه د سیمې هنرمندان راغواړم د وی پر ژوند او کار سره خبرې کوم دغه موسیقي خبرو. نو تاسو یقین وکړئ چې دا تیر شپږته کال ما دا خبرونه وکړه او د سیمې تقریبا هر یو هنرمند ما چې کوم ښکار دی هغه ما راوستي دی دغه پر ژوند او کار مې سره خبرې کړې دي. نو تقریبا زه ویلی شم چې هر یو په دې ارمان وو او دې هم چې هغوی لپاره داسې یو بنسټ یو سازمان وي چې چېرته هغوی مراجعه وکړي د هغوی د ادرسي وشي ځکه چې هلته په میدان خو نه حکومت او نه هم ولسي ټولنې د هغوی ستونزو ته پام کوي یا د هغوی چې کوم ژوند دی یا د هغوی د خوندیتوب لپاره یا د هغوی د حقونو د ورکول کېدو لپاره هغه موضوع څوک په پام کې نه لري څوک ته هیڅ پاملرنه نه کوي. نو با په دې خپل مرکو کې او بیا موږ مشال ریډیو باندې رپورټونه وخت په وخت کړی دي چې دا په سیمه کې د هنر څه حالت دی. نو دا هغه نچول هغه کرکس دا دی چې زمونږ هنرمند په ډیر سخت وضعیت کې دی هغه ته د مرستو هغه ته مرستې باید ورسي دا هغه اړتیاوې په نښه شي په ګوته شي او هغه بیا موږ د پی ایم آی له لارې کوشش کوو چې دا خپل چې کوم معلومات غونډ کړو او دا غوی مرستې مونږ ته اړتیاوې مونږ ته معلومې شي هغه بیا چې کوم بشر دوسته او هنر دوسته ټولنې دي یا حکومتونه دي هغوی ته ورسو او لا غوی بیا هغه مادي او معنوي د مرستو د امکاناتو غوښتنه
وکړو. په پښتو موسیقي کې د مقاومت د اعتراض احتجاج او فعالیت په برخه کې ستاسو په نظر څومره د دغه موسیقي رول اوسېدلی دی او څومره مهمه ده موسیقي په دغه برخه کې؟
ډیره مهمه ده. دا خو زمونږ زه په دې خبره ویاړم چې زمونږ ځینو مشرانو هنرمندانو ما حتی په خپل ډیره شوري هڅه کړې ده زمونږ نور ملګری دي په اوس اثر کې هم چې وی هم دغه موضوعات راخلی چې په سیمه کې دا کومه ناامنی ده کومه کمی جګړې دي کومه ناخوالی ده دا په خپل هنر کې په سندرو کې خلکو ته د په ګوته کې یو دا غینه د وټلو لارې بیا کمی دي کنه د پښتنو یو والد او سره نږدېوالې دي او په دغه مسلو باندې یو سوچ او غور او فکر ته خلک اړ کی. نو دا سه پیغامونه خو په موسیقۍ کې په پښتو سندرو کې مخکې هم شوي دي اوسم کې لګیا دي او په دا اوس وخت کې غلام ډیر اشد ضرورت ته ډیر اړتیا ده چې دا کار باید نور هم مختلاط شي او زما په شمول سمره چې زما ملګری هنرمندان کدا زما غغوري نو غوي باید دې موضوع ته ډیر پام وکړي چې همدا سه کلامونه موږ سره شکر دې ډیر تکړه شاعران دي ډیر خې خ شعر لیکي خ کلام پنځوي نو ما غرا واخلي چې د وطن درد وي او لدې درد او لدې مشکل حالت د وتلو یو 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 لار چاره خلک ولسته د یو ډاډ او د حوصله یو پیغام هم پکې وي نو موږ باید هماغه شعر را واخلو سندره کو لموسیقی سره خپل ولستا او هم نړیوالو ته وړاندې کو
بچا سب ته په دغه برخه کې چې د مقاومت یا دغه چې د خلکو دراوي شولو په برخه کې د فعالیت په برخه کې تاسو کوم سندره چې بیا یې زنه شر کوم خپل اوریدونکو ته
نو دا څه زما ډیر سندري دي ما خو تاسو ته ول چې ما هم دل دغه هڅه پاتې شوې
ده خوشي
زما زبا دا وایم چې زما جانان جانان وطن افغان وطن ستا د وجود اورونه ستا په دښمن پورې شه
جانا جانان وطنا افغان وطنا جانا جانان وطنا افغان وطنا سات وجدورنا اب دکھن پورشا سات وجدورنا اب دکھن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سات وجدورنا اب دکھن
مننه بچا صاحب تاسو د وخت څخه او زما څخه نور پښتنې هم پاتې سوي خو وخت اجازه نه راکوي بل وخت به بیا زحمت
درکړم مننه تاسو